تامشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. ز شاین بونیرې ما تاسو ته په دغه وساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. خو لومړی د مجید بابر نه د دې وخت تازه خبرونه وو.
د ترکی ولسمشر طیب اردوغان به نن د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. یورپي هیواد سلواکیا افغانستان ته نور سرتیري استولې دي. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاست کې د حملو تور ته لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. نن ورځ د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د خپل دورنۍ دورې په پای کې د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. ښاغلی اردوغان به نن وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني او د دې ترڅنګ به یو شمېر یادښتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د سرکاري رسنیو له مخه ښاغلی اردوغان به د پارلیمان غونډې ته نن غرمه وینا کوي او بیا به لاهور ته ځي او د لاهور په شاهي قلعې کې به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په یو دعوت کې ګډون کوي او نن شپه به ترکی ته ستنېږي. تېره ورځ ښاغلی اردوغان د پاکستان مشر ممنون حسین سره ملاقات کړی و او د ترهګرۍ په موضوع خبرې کړې وې. دواړو مشرانو د ترهګرۍ غندنه کړې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په دې لړ کې په همکارۍ اتفاق کړی و. د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې د قید وروستو د چهارشنبې په ورځ د جیل نه په ضمانت خوشې کړی شوی دی. ولی عدالت د وسیم اختر د ملک نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. د چهارشنبې په مازیګر د جیل نه بهر خبریالانو سره د خبرو پر وخت وسیم اختر د ولس مننه وکړه او ویې ویل چې هغوی به د ښار د ښایست او صفایي دپاره پوره پوره هڅه کوي. د خوشې کېدو وروستو وسیم اختر د قافلې په شکل کې روان کړی شو. ولی په لاره کې د متحد اقوامي مومنت پاکستان او لندن ډلو کارکونکو ترمنځ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلو چې وروستو یې پولیس یو شمېر کسان ونیول. یورپي هیواد سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش پوځیان واستول. د سلواکیا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستو کې افغانستان ته استو او د ټولو شمېر 138 تنو ته ورسېد. د سلواکیا دا پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غوث ملاتړ ماموریت د 2015 کال په جنورۍ کې پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، سلام مشوره ورکول او مرسته ده. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاستونو کې د حملو تور پر لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغو حملو کې په لسګونه کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمی د نیویارک په مینهټن کې یو وفاقي عدالت ته وړاندې کړل شو او د یادی سیمې په چلسیا کې په 14 کې د ډلې د وژنې له وسلې د کارولو په ګډون په 8 نورو الزامونو تورن شو. په دغه 14 کې 13 کسان ټپیان شوي ول. دغه حمله د سپتمبر په 12 نېټه وشوه چې د استغاثې د وکیلانو په وینا له هغې څو ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي ریاست په یوه بل علاقه کې هم یو بم ځای پر ځای کړی و چې 14 یې چا ته زیان ونه رسوه. که نوموړی مجرم وپیژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدی شي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونل 13 ورځ ویلي دي چې راتلونکې میاشت به په سینټ کې په ایران د بندیزونو د تجدید لپاره رای شماري کیږي او بیا به دغه بل د منظورۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي. ښاغلی مکونل وایي چې دې تمه لري چې اوباما به دغه بل لاسلیک کړي. په ایران د بندیزونو موده تر 10 کالو پورې د غځولو په حق کې ایوان نمایندګان وار له مخه اکثریتي رای ورکړې ده. د ایران د اټومي وسلو جوړولو د مخه نیولو لپاره د بندیزونو دا قانون په لومړي ځل په 1996 کال کې جوړ شوی و چې د روان کال په پای کې به میعاد ختم شي. ښاغلی مکانل ویلي دي چې مونږ د ایوان نمایندګان لخوا منظور کړل شوی دغه بل به په سینټ کې هم منظوروو. که هم امریکا د هغه لوزنامې له مخه چې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو صلاحیت یې راکم کړی دی، خو د امریکا پارلماني غړي وایي چې که په مستقبل کې ایران په دې اړه کومه اراده لري او د ایټمي معاملې نه سرغړونه کوي نو چې د امریکا ولسمشر سره په ایران د بندیزونو لګولو اختیار وي. یورپی کمیشن یو داسې تجویز وړاندې کوي چې له مخه به هر هغه کس چې د شنګن غړیو هیوادونو ته د یو بل هیواد نه داخلیږي نو مخکې نه به یې پلټنې کیږي. د دغه تجویز له مخه حتی که د هغه کس تعلق د یو داسې هیواد سره وي چې یورپ ته د داخلېدو لپاره د ویزې ضرورت نه لري، د هغوی تحقیقات به هم کیږي. دغه پلان چې پرون په ډاګه شوی د امریکا د هغه نظام غوندې دی چې له مخه یې څوک هم امریکا ته داخلیږي نو اول به فیس ورکوي او یو داسې فارم به د داخلېدو نه مخکې ډکوي چې پکې د هغه کس په اړه مکمل تفصیلات وي. د دغه فارم فیس به 5 یورو وي او تر کومه چې د هغه کس د پاسپورټ موده ختم نه وي د هغه کس ذاتي تفصیلات به په سیستم کې موجود وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په کوسوو کې پولیس وایي چې 19 تنې له داعش سره د اړیکو او د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د کوسوو د چارواکو په وینا دغو کسانو په ګاونډي هیواد البانیا کې د نومبر په 12 د اسرائیل او قربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال د حملې کولو اراده هم لرله. چارواکو تېره ورځ د کوسوو په مرکز پریستینیا کې وویل دغه کسان په 13 ورځو کې نیول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د سویډن اکیډمي وایي سندرغاړی او د سندرو لیکوال باب ډیلن به د دسمبر 15 په سټاکهوم کې د ادب د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2013 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکیډمي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه $900,000 ورکړل شي، خو دی به یې په خپله د سویډن له پاچا سورلرسم ګوستاف څخه ترلاسه نه کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال لرونه ورده چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان د پارلمان شریکی غونډې ته وینا کوي. حکومت د پاک ترک سکولونو استادانو ته د هیواد نه د وتلو ویلي دي.
حکومت ته دومره تعدي نه وه پکار، خو دوی سره یو کافي وخت موجود و چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه.
د کراچۍ ښاروال وسیم اختر په ضمانت باندې له جیله خوشې کړل شوی دی او په منګور سوات کې په لاسو د جوړو روایتي توکو د یو نندارتون حال هم در
دری ایکٹیویٹی نقل کو را پتہ ہو لگی کہ بڑے سواد کی اخبل یو ویونگ انڈسٹری را اور ہم ہینڈ لوم پروڈکٹ جوڑی گی اور وولن پروڈکٹس ہم جوڑی گی.
درپائے دا مشال ریڈیو سروس. روزم ګډمبه موضوع ته د ترکی ولسمشر نن د پاکستان د پارلمان شریکی غونډې ته وینا کوي او د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه هم کوي. پاکستان ته د اردوغان له سفر سره په یو ورځ اسلام آباد د ترکان له لوري د یو شمیر ښوونځو د زده کړو د مرکزونو کارکوونکو ښوونکو ته خبرداری ورکړې چې له پاکستان وځي. په دغه اړه نور معلومات احمد شیبر راکړي.
د ترکیې ولسمشر په د پاکستان د 2 ورځني سفر په ترڅ کې له سفیر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له یو شمیر نورو چارواکو سره هم وګوري. د اردوغان هرکلی تیر ماښام د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ولسمشر ممنون حسین وکړ. د پاکستان د دولتي رسنیو په وینا اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو او په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان ولسمشر له ترکیې سوداګرو وغوښتل چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د ترکیې ولسمشر د دې لیدنې کتنې پر مهال له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په دې سفر کې له اردوغان سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. تمه ده چې نن به اردوغان د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د جولای په میاشت کې چې کله په ترکیې کې ناکامه کودتا وشوه اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ د ترکیې د حکومت ملاتړ وکړ. د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې اردوغان اسلام آباد ته ورسیږي پاکستان هغو ترکی ښوونکو او کارکوونکو ته چې د پاک ترک په نوم ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې کار کوي له خپلو کورنیو سره له پاکستانه د وتلو امر وکړ. انقره په دې باور ده چې د پوهنې د ادارې د فتح الله ګولین له لوري مخته وړل کیږي. ګولین د ترکیې د حکومت مخالف دی چې اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. انقره وایي چې د جولای په میاشت کې په کودتا کې فتح الله ګولین لاس درلود، خو ګولین دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د پاک ترک ترکی ښوونکو او د هغوی کورنیو ته چې شمېر یې 450 تنو ته رسېږي امر کړی چې د نومبر تر 9 پورې له پاکستانه ووځي. په پاکستان کې د پاک ترک په اتو شونځو او د پهنې مرکزونو کې تر لاس سره ډیر ځکونکو زده کړه کوي چې اوس د دغه کسانو برخلیک څرګند نه دی. هسه هم په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له زده کړو بے برخې دي.
اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. که وکتل شي نو له 1300 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پخوا په مقابله کې لږ زیات تودوالی لیدل شوی دی. زما همکار عبدالحی کاکړ هم دې اړخ د سیاسي چارو پوه ډاکټر اسن اسکری سره مرکه کړې ده او په سر کې دغه نه پوښتلی دي چې د پاکستان او ترکیې د اړیکو بنیادی اړخونه څه دي. نوموړی وایي
ان میں اکنامک کوآپریشن اور ترکیش کمپنی
د ترکیه او پاکستان په اړیکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د ترکیه د کمپنیانو په پاکستان کې سرمایه کاری او لدې پرته به یو شخصي تعلق هم پکې راشي، ځکه چې له 1350 کلونو راهیسې شهباز شریف او نواز شریف له ترکیه سره تعلقاتو ته زیاته توجه ورکړې ده. له دې سره سره ترکیه او پاکستان په سیمه ییزو چارو کې هم یو شان نظر لري. پاکستان د قبرص او کردانو په مسأله کې د ترکیه ملاتړ کوي او دارنګه ترکی بیا د پاکستان په ستونزو کې چې پکې هند هم راځي د اسلام آباد ملاتړ کوي. بل دا چې د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې د پاکستان او ترکیه تعلقات نور هم پراخ شوي دي. حسن اسکری صاحب، تاسو د رجب طیب اردوغان خبر وکړه، د په واکمنۍ کې تاسو وايي تعلقات ښه شوي دي، آیا خپل د اردوغان پر سیاست د مذهب چاپ زیات دی او پاکستان هم ځانته اسلامي هیواد وایي، هم دا وجه ده که نوری وجه دی تعلقات پراخ شوي دي؟
اسلامی
اړخ یو وجه کیدای شي، خدا اړخ د تعلقاتو بنیاد نه دی، ځکه چې په اړیکو کې عملیت پسندی هم شته. که موږ ماضی ته وګورو، له ترکیه سره د آر سی ډی او آر سی او سازمانونه جوړ شوي دي او اوس هم له 2003 کال راهیسې مذهبي اړخ هم پکې دخیل دی، ځکه چې په ترکیه کې اسلامي نظر لرونکی ګوند په واک کې دی. خو بیا هم وایم اقتصادي همکاري او امنیت په برخه کې همکاري موجوده ده. هم له دې وجه تعلقات په پخو بنیادونو ښه روان دي.
ڈاکٹر
حسن اسکری صاحب، تاسو د ترکی د پاکستان پر لور توجه زیاتولو ته د نړیوال سیاست په تناظر کې څنګه ګوري؟ ترکی اروپای ټولنې کې غړیتوب څخه ناهیله ښکاري او داسې له امریکا سره هم تعلقات ښه نه دي، نو د دواړو هیوادونو په نړیوال سیاست کې قدر مشترک څه دی؟
د ترکیې د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو امکان نه ښکاري. که څه هم ترکیه غواړي چې د اروپایي ټولنې برخه شي، خو اوس ورڅخه دومره هیلې نه لري. همدې ته په پام سره ترکیه اوس له 1300 یا 1200 کلونو راهیسې د منځني ختیځ او نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې دلچسپي اخیستل پیل کړي دي. نو په داسې حال کې د ترکیې توجه بیا د پاکستان پر لور هم زیاته شي. ترکیه په ماضي کې د F-14 الوتکو په اړه د پاکستان مرسته کړې ده. په 13 بیا د دغه الوتکو د بیا رغولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې پر پوځي پوها د امریکا او غرب چاپ زیات دی، نو دا هم د دواړو هیوادونو د تعلقاتو یو عنصر دی، ځکه چې دواړه یو شان وسله او الوتکې استعمالوي.
اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر، څنګه چې په دغه اړومبي راپور کې مو اورېده چې د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان د پاکستان سفر په موقع د پاکستان د کورونو چارو وزارت د پاک ترک سکولونو او کالجونو ترکی عملی ته حکم ورکړی دی چې د پاکستان نه په 3 ورځو کې وځي. دا ذکر دا چې دا مهال د پاکستان په 11 ښارونو کې 25 پاک تور سکولونه او کالجونه دي چې پکې 11,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. په دغه اړه باندې احمدالله نور معلومات راکوي.
د پاک ترک سکول اینڈ کالجز یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سکولونو کې د ترکی سره تعلق لرونکي استادانو او د هغوی د کورنۍ نورو غړو ته د پاکستان حکومت لخوا په 3 ورځو کې دننه دننه د ملک د پریښودو حکم ورکړی شوی دی. د نوموړي په وینا چې دا مهال ترکی سره تعلق لرونکي استادانو شمیره 108 ده او د کورنو نور کسان شاملولو وروسته شمیره یې قریبا 450 ته رسي او د دوی د ویزې موده زیاتولو لپاره جمع کړی شوی درخواستونه هم مسترد کړی شوی دي. د ذکر دا چې د پاکستان په ایولس ښارونو کې 25 پاک ترک سکولونه او کالجونه دي چې پکې قریبا 11,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د داخله وزارت سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د یاد وزارت لخوا دې لړ کې څه ویلو نه ډډه وکړی شوه. خو د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز وایي چې حکومت لا داسې ګام نه و پورته کول پکار.
حکومت ته دومره تادی نه و پکار. دوی سره یو څه کافی وخت موجود و چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه چې د دې یو متبادل حل راایسته وی او چې کوم د پاک ترک سکول هغه انتظامی اداره ده چې د هغې سره د مسلې د حل دپاره څه مشاورت کړی وی.
یاد دې وي چې د روان کال په اګست میاشت کې پاک ترک سکولونو انتظامی د خپلو ټولو سکولونو پرنسپلان له خپلو دندو لرې کړي وو چې پکې دریش د ترکی سره تعلق لرونکي وګړي هم شامل وو. د سکول انتظامی دا د معمول کاروایی ګرځولې وه او وینا یې وه چې هر نوی تعلیمي کال په شروع کېدو کې دا قسمه بدلونونه کوي. دا دې هم یادوي چې د روان کال په جولای میاشت کې په ترکی کې د ناکامه فوزي کودتا وروستو ترکی حکومت له پاکستانه خواست کړی وو چې ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونه دې بند کړي. دې تر څنګه د ترکی خارجه وزیر په اګست میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال ویلي وو چې هیله لرو چې پاکستان به د ګولن تنظیم تر لاندې چلیدونکي تعلیمي او ثقافتي ادارې بندې کړي ځکه چې دا د پاکستان او د نړۍ د سلامتۍ لپاره خطر ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا صدور میاشتې د قید وروستو د چهارشنبې په ورځ د جیل نه په ضمانت خوشې کړی شوی دی. ولې عدالت د وسیم اختر د مل نه په بهر تلو بندیز لګولی دی؟ خاروال وسیم اختر د پنجشنبې په شپه یوې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، نو اوس دې بلدیاتي نمایندګان کار کولو ته پرېښودل شي. نور معلومات محمد عمران راکوي.
د پنجشنبه په شپه ناوخته خبری غونډې ته د وینا پر مهال وسیم اختر په ټولو ادارو، صوبایي حکومت او مرکزی حکومت غږ وکړ چې هغوی د پاکستان تر ټولو لوی ښار د پاره څه کول غواړي، نو باید دغه خدمت ته پرېښودل شي. دیوای زموږ کوم حق ته باید هغه مونږ ته راکړی شي او دا حق مونږ د خپل کور سمولو د پاره نه، بلکې د کراچۍ ښار د ښه کولو د پاره غواړو. دا پیغام زه تر اسلام آباد او پنډه رسول غواړم چې بس ته ډېر وران او تراخه حالات په دې ښار تیر شو. دا ښار ټول ملک چلای،
یہ شہر پورے ملک کو چلاتا ہے.
د چهارشنبې په مازیګر د جیل نه بهر خبریالانو سره د خبرو پر وخت وسیم اختر د ولس مننه وکړه. ویل چې هغوی به د ښار د ښایست او صفایې لپاره پوره پوره هڅه کوي. د خوشې کېدو وروسته وسیم اختر د قافلې په شکل کې روان کړی شو. ولې په لار کې د متحده قومي مومنټ پاکستان او لندن ډلو د کارکونانو ترمنځ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلو چې وروسته یې پولیسو یو شمېر کسان ونیول. د کراچۍ د ښاروال د جیل نه خوشې کېدل به د کراچۍ دننه د صفایې یا نور نظام په ښوالي کې کوم بدلون راولي او که نه؟ په دې اړه په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي علی رقم وای چې په موجوده وخت کې د خاروال یا د خاري حکومت سره کوم واک نشته او ټول اختیار صوبایي حکومت ځان سره ساتلې. نو په داسې حال کې د وسیم اختر د بند راوتل کوم بدلون نشي راوسته.
و چې د کوم د ضلع حکومتونو راکړي دي کنه، هغه کې کوم د ټول منافق بخش کوم ضلع د کوم چې صدر ټاون دی کنه، کوم چې صدر دی ساوت ولا لیاري او د ټول علاقه چې کوم کنه، هغه امکان سره نشته. مسته هغه امکان په دې طریقه وګټل چې دغه طریقې انصاف سره سره پیسو جوړ ټولو کړه چې امانی او کوسلرانه واغ سره غنځي مان هغه به ذریعہ باندې ځان سلور وو نو واچو ول خپل ټاون خپل ضلع ناظم کراو سو هغه د اسلامباد ایپورټ کې د کیسې لري کنه. د اوس هغه ضلع سره هم نشته، لکه مطلب دا چې د زو پلاس کې څه دی او څه کوي. دا ټول جنگ مکیږي په سیاسي بیټل نه دی وګدلا و سملا.
د ذکر د متحده قومي مومنټ غړی او د کراچۍ ټاکل شوی خاروال وسیم اختر د وسلوالو درملنې او نور یو شمیر مقدمو کې روان کال د جولای په میاشت کې نیولې شوې وو او شاوخوا څلور میاشتې د ښار په ملیر جیل کې تیرې کړې چې پرې د پولیسو لخوا یو کم دیرش مقدمې درج کړې شوې دي. د دې وړاندې په اته دیرش مقدمو کې عدالت هغه ته ضمانت ورکړې وو، خو په کراچۍ کې ترهګرې د مخنیوي خصوصي عدالت د چهارشنبې په ورځ د وسیم اختر په آخري مقدمه کې هم ضمانت منظور کړو، خو د ملک نه په بهر تلو ورلا بندیز لګولې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مور د اوریدونکو. اوس رازو بلوچستان ته. په بلوچستان کې له تیرو یو څو میاشتو راهیسې ترهګرۍ لوی پیښې رامنځته شوي چې پکې په کوټه کې پر وکیلانو، پر پولیس روزنیز مرکز او په خوزدار ضلع کې په یو ځوان په یو مزار ځان مرګي بریدونه شامل دي. په داسې حال کې چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ لومړی مالبردار کاروان د پوست تر سخت څارنې لاندې د بلوچستان گوادر بندر ته د نومبر په 14 نیټه ورسید، نو پوښتنه دا ده چې آیا د اقتصادي رهدارۍ لارې او د صوبې اوسیدونکو امنیت به تر څومره حده ممکن وي؟ د ګلیاس په راپور کې وو.
په اسلام آباد کې د بلوچستان پر حالاتو ژور نظر لرونکي خبریال حامد میر وای چې په هغه صوبه کې د 2001 کال مخکې هم تحریکونه او مبارزې روانې وي، خو دومره فعال نه وي. خو د 2001 کال وروسته د هغې بڼه بدله شوه. حامد میر په دې اړه زیاته کړه.
بلوچستان میں اس وقت جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں،
بلوچستان کے چې حکومت رہ گری روانه ده، پاغه کې بلوچ قوم پرست گوندونه شامل نه دي. د 2001 کال نه مخکې د بلتون غختونکو غورځنګ کې د بلوچانو کردار مضبوط او زیات وو، خو اوس چې کومه د ترهګرۍ پیښې او یا ځانمرګي بریدونه کیږي، دا غیزی مواری بلوچ بلتون غختون کې نه مني، بلکې دا حمله له داعش او یا لشکری جنگوی له خوا کیږي.
د حامد میر په خبره په موجوده وخت کې بلوچ بلتون غختون کو مبارزه کمزور ښکاري، خو ترهګر ډلې زیات فعال دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې په بلوچستان کې له افغانستان سره تړلې پوله د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده، او په دې کې امنیت ساتل ګرانه خبره ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اقتصادي رهداري قافلو امنیت زیات مهم دی، او که د ولس کارپو تلت مسعود ویل
زما په خیال جون زیات عزیز وي، په دې کې خو څه شک نشته. خدا هم وګورئ چې 100% امنیت هم ممکن نه دی. اوس داسې ښکاري چې دغه خلک هغه ځایونه په نښه کوي چې په کوم ځای کې امنیتي انتظامات نه وي، خو په ځینو ځایونو کې امنیتي نیمګړتیاوې هم موجود دي. زما په اند د دې هر څه باوجود د اقتصادي راهدارۍ په پروژه به څه اغېز نه پرېوځي.
کارپوتلت مسعود زیاته کړه چې فوج هم ژمنه کړې چې اقتصادي راهداري امنیت لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي، خو په کوټه کې خبریال علي شاه وای چې اقتصادي راهداري پروژه د هغه صوبې لپاره ډیره مهمه ده، او په خوا پرتله په گوادر او مکران کې امنیت ښه شوی دی، او د هغه ځای نقشه مکمله بدله شوې ده. علي شاه ویل چې په دې رستو کې د ترهګرۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
یقینا اقتصادي راهداري، بلکې زه خدا خبره کوم چې اول د حکمرانانو دا ذمہ داری ده چې هغه اول ولادتي د خلکو تحفظ وکړي، د انسانانو تحفظ وکړي، او بیا د رادارۍ تحفظ وکړي. ولې چې د خلکو تحفظ شي هغه ډېر ضروري دی.
علي شاه زیاته کړه چې حکومت له پکار ده چې امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی ویان انوار حق کاکړ وای چې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې اقتصادي راهداري پروژه سرته ورسیږي، او د پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
د دې خپل سکیورټي پر چې کوم دی هغه باندې ډېر تورو ډسکشن روان دی، او ظاهر ده چې مورال کې د فورسز او د لیډرشپ د دې ټول چینجز خبره هم روانه دي، او ان شاء الله ډېر زر به په دې کې تاسو بدلنه مو.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې بلوچستان تر ټولو مهمه صوبه ده چې پکې زیاتې لارې له هغه صوبې نه تیریږي، خو کارپوهان وای چې حکومت لپاره د غلارې تحفظ یقیني کول تر ټولو لوی چیلنج دی.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې وسل جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان فوج مشر جنرال لایل شریف د نهه په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان دورې په وخت د کډوالو د چارو متعلقه ادارو ته امر کړی چې د وادي سره سم دي د سیمې کډوال خپل کورونو ته په ټاکل شوی وخت استانه کړل شي د روان کال په مارچ میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه اعلان کړی و چې د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال تر پای خپل کورونو ته لاړ شي اوس پوښتنه دا ده چایا حکومت دومره انتظامات کړی دي دومره صلاحیت لري او دغلته د امنیت وضع څنګه ده چې پغی کې خلک واپس لګل کیږي په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده راپور راکړي
حکومت وایي چې د 2018 کال تر اخیره به د فاټا ټول کډوال خپل کلو کورونه تستانه کړل شي خو یو شمیر مشران وایي دوی نه غني چې حکومت به کولی شي چې ټول متاثرین په دغه موده کې خپل کورونه ته واپس کړي د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وایي
د درد کې مونږ کومه شمیرا ګورو چې دلته کوم خلک اغا سم به کور دي او د کوم دوی په کوم تعداد باندې خلک دي نه دا خو بالکل زما په ذهن کې خدای نه راځي البته کا اغه سو په جنگي بنیاد باندې اقداماتو کې چې تقریبا د ورځې په بنیاد باندې تقریبا 3000 تا خاندانونه شروع کی نو الا ممکن دا کمی وي دا اعلان لکه څنګه چې نور مخ اعلانونه وي زما چې دا کوم سوچ دي دا 3000 خاندانونه دي لګي نو د دې په بنیاد باندې په دې تعداد باندې نه ممکن
خبر ایجنسی د زیاترو سیمو کډوال خپل کورونو ته لیږل شوی خو د تیرا اکاخیلو زخخیلو او کوکی خیلو قومونو د برنۍ برخې بې کوره شوي لا د تک په انتظار دي په دې کې یو مشر ملک رحیم ګل وایي که څه هم د دوی بیا ودانول به وخت واخلي خو خوشبینه دی چې کورونو ته به زر لاړ شي
روان دی ورو ته ورو نو خلک زیاتی کې دیشی لګونه کې سیم والی کنه 2016 کې کمپلیټ نشي نو لګي تنظیمات ورته غواړي د پوج په خپل په نگرانی کې چې وی نو ان شاء الله غټول مکمل کیږي کورونه خلک مونږ کې ویران دي هر سړی خپل روزګار کم شو او غي ویران شوی دی نو دا چې زیاته راسي په خپل کو دریږي نو یو کال دوه غواړي
د کورم ایجنسی د پاړه چمکني د نه کلو په ګډون د زایمیشتو خویدات خېلو قبيله کډوال هم لا کورونو ته ندی لګل شي دا چې دوی ته واپس انتظاماتو ته څنګه ګوري دا پاړه چمکني حاجی لال اکبر وای حکومت وادي خوکړی دي خو خپل کور یې د سو کلونو راهیسه نه دی لیدلې
والا کا دې مای دې محمان د اوتیمر د مو تقریبا 2013 کې مو نن کلو شي د مو تر اوسه پریا غنې شي اوسه پریا ستونه نه شي مو خپل کورونه په سر ګونه ځای سر مو کورونه وسې مو ته خو اوسه پریا سي خو انتظامات نه دي شي مو خپل کورونه بهاري مو خپل مجبور بهار خاصي دي کورونه لاند پان تر تر دې موجوده حالات کې مو فرید ګور ویلی گورنر صاحب څه وبشي او مطلب تر اوسه پرې دمو په دې شی باندې څه دراما عمل نه شوی محمد د تیمر د مو تقریبا 19 کوره خاندون دا خو بالکل سره تلی نه دي
خو د خویدات خېلو ملک محمد زمان خان بیا وایي د 1300 زره هيسي د دوی د واپسې لپاره کاروای شروع ده واپس لولو ته پر امید دي
دا خو تقریبا د 3 ورځې کې چې کاروای شروع ده کوم چې اثر چې اپریشن وي دا ورمن چلو دا او کورونه کسي وکړو ته شي صورت به شي نه او صورت به نه شي په قاعده کې
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي مفتی سید جانان مشال ریډیو ته ویلي چې د کورمې خویدات خېلو د 15 کلو بې کوره شوي خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه شي د منځني کورمې په دغه سیمه کې په 2011 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې خلک بې کوره کړل شوي وو د شمالي وزیرستان اوسیدونکي په جون 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو په عین حال کې په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای چارواکي وایي د فاټا د ټولو کډوالو په واپسې کار روان دي او په خپل وخت په خپلو کورونو ته ولېږل شي د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او نن بل خیر تاسو زمونږ ونیز خبرونه مشالونه هم اورئ. پای کې د باچا خان تعلیمي تحریک باندې معلومات درکو. خړومبه خبرونه
نن به د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د خپل دورې په پای کې د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کوي. ښاغلی اردوغان به نن وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني او د دې ترڅنګ به یو شمېر یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د کراچۍ ښاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې د قید وروسته د چهارشنبې په ورځ د جیل نه په ضمانت خوشې کړی شوی دی. ولی عدالت د وسیم اختر د ملک نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. یورپی هیواد سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش پوځیان نور واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستو کې افغانستان ته استوو. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسی ریاستونو کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل تیره ورځ ویلي دي چې راتلونکې میاشت به په سینټ کې په ایران د بندیزونو د تجدید لپاره رای شماری کیږي او بیا به دغه بیل د منظوري لپاره ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي. ښاغلی میکانل وایي چې دې تمه لري چې اوباما به دغه بیل لاسلیک کړي. یورپی کمیشن یو داسې تجویز وړاندې کوي چې له مخه به یې هغه کس چې د شنګن غړو هیوادونو ته د یو بل هیواد نه داخلیږي نو مخکینه به یې پلټن کیږي. د دغه تجویز له مخې حتی که د هغه کس تعلق د یو داسې هیواد سره وي چې یورپ ته د داخلېدو لپاره د ویزې ضرورت نه لري د هغوی تحقیقات به هم کیږي. په کوسوو کې پولیس وایي چې نولس تنه یې له داعش سره د اړیکو او د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د کوسوو د چارواکو په وینا دغو کسانو په ګاونډي هیواد البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیلو قربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال د حملې کولو اراده هم لرله.
مهم خبرونه واورید. اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ رسپانا په خپل ادارې کې کې چې سوی نادرن ګیس پایپ لاینز تیره ورځ پنجاب او د خیبر پختونخوا سنتونو ته د درې میاشتو لپاره په ګیس کې د کمی اعلان کړی او د دې دعوه ښودلې چې د دواړو صوبو کې په کورنۍ سطح او کاروباري څانګو کې د ګیس موجوده لګښت 2000 ملیونه کیوبیک فوټ دی او د دې ضرورت پوره کولو لپاره صرف 2000 ملیونه کیوبیک فوټ ګیس روزانه دستیاب دی. ادارې وایي چې د دې فیصلې په نتیجه کې په ګیس چلیدونکو په ګڼ شمېر کارخانې به بند شي او په زرګونو مهنت کوونکي او د هغوی کورنۍ به د بیروزګارۍ له سختو سره مخ شي او په کمی معیشت به منفی اثرات پریوزی. د ادارې په وینا سوی نادرن ګیس انتظامی تر مخه د دې ادارې لخوا سنتونو ته مشوره ورکړل شوې چې هغوی د کارخانې چلولو لپاره سی این جی یا د یوې بلې متبادلې لارې بندوبست وکړي. ادارې زیاتوي چې د صنعتکارانو وینا ده چې حکومت کارخانې روانې ساتلو لپاره په وخت ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې دا مسلې رامخته دي. ادارې لیکي چې دوه هفتې وړاندې د پټرولیم وفاقي وزیر ولس ته دا زیری ورکړی و چې په ملک کې نورې د ګیس ذخیرې دریافت شوې دي او دا خبره هم ډېره کېده چې د قطر نه به ایل این جی درآمد کولی شي سلواجه بچی په ملک روان د ګیس بحران ختم شي. ادارې خره کې وایي چې د تجربه پر رڼا کې حکومت له بهتره داده چې ولس په خبرو خوشاله ولو پرځې د مسلو د حل لپاره په دیانتدار سره کوششونه وکړي او د رښتیا نه عوام آگاه وساتي چې دا شند د حکمرانانو او ولس ترمنځ د اعتماد شته قائم وي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې چې په یو ورځ کې د آرمی چیف جنرال راحیل شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ترهګرۍ متاثره علاقو کې په تعلیمي ادارو کې د مور پلار ورځ مانځلو او زده کړو کوونکو سره ملاقاتونه کول د دې خبرې دلیل دلیل دے چې پوس پدې سیمو کې امن راوستو او زده کوونکو ته خص د کړې ورکولو کې څومره حاصل کوي. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر هم داشان په یو دستور کې ګډون کړی وو. آرمی چیف په یو ورځ کې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د سټیډیم پرانسته کړې او هم په دغه ورځ بنو میرانشاه غلام خان سړک هم کلاو کړی شو او د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو بیا خپلو علاقو ته د واپس مرحله د مکملېدو هدایت هم کړې. ادارې په وینا چې دوه درې کاله وړاندې چې د کوم حالو ځلو او سهولتونو دلته تصور هم نشو کېدی، ها اوس په خپلو سترګو کتل یقیناً د اطمینان وړ دي. ادارې اخیر کې وایي چې قبایلي ځوانانو او جنګ ځپلي علاقو ځوانانو ته د لوبو او د تعلیم بهتر سهولتونه ورکولو سره به دوی ته د صحتمند حالو ځلو اړخ ته ردلو موقع میلاو شي او منفي حالو ځلو نه به لرې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راځو نړیوالو چارو توریدونکو، د هندوستان خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا پاکستان ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په اړه لیکنه کړې. په مقاله کې راغلي چې د پاکستانی حکومت لخوا د ترکی سکولونو استادانو د بیستلو حکم د اردوغان د خوشحالولو لپاره شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان پارلمان لخوا د وو وزیرانو له دندې لرې کولو په اړه لیکنه کړې ده. بشیر ګوخت دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لیکلی چې پاکستان په خپل هیواد کې د ترکی سکولونو یا ښوونځیو او د هغوی کورنیو ته د نومبر شلم تاریخ پورې له خپل هیواد څخه د وتلو حکم کړی دی. د ایجنس په خبره پاکستان په ظاهر دا کار د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پاکستان په دوره دی د خوشحالولو لپاره کړی. په پینډۍ، لاهور، اسلام آباد، کراچۍ، ملتان او کوټه کې د دې 28 ترکی سکولونو ادارې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پر دې حکم حیرانی خودلې ده. دوی فکر کوي چې دا پریکړه د فشار لاندې شوې. د دې ښوونځیو د ترکی استادانو د ویزو غزولو موده د رجب طیب اردوغان په غوښتنه رد شوې وه. د دې وجه دا ده چې دا ښوونځي امریکا میشته مذهبي مشر فتح الله ګولان په مرسته چلیږي. اردوغان پر ګولان د جولای د میاشتې شوی ناکامې کودتا تور پورې کوي. خو د دې سکولونو د ادارې یو چارواکي پریس ٹرسٹ آف انڈیا ته ویلي چې د دې فیصلې هیڅ جواز ځکه نه جوړیږي چې دوی د ښوونځیو ترکی مشران لرې کړي او واضحه کړې ده چې د فتح الله ګولان سره کوم تړاو نه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان پارلمان په څلور ورځو کې وو وزیران له دندو لرې کړل. د ورځپاڼې په خبره دې کار کمزوري ائتلافي حکومت ته ځکه ستونزې ډېرې کړې چې د وزیرانو ګمارنه له لومړي سره له اختلافاتو بغیر نه وشوي. دوو نورو وزیرانو استعفاوي ورکړې دي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له پارلمان څخه د اعتماد رای په اخیستو کې ناکامه شوو وزیرانو څخه غوښتي چې تر هغې پورې په خپل کار پاتې شي تر څو پورې چې سپریم کورټ یا ستره محکمه په دې اړه کومه پرېکړه ونه کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د نهو وزیرانو نشتون بعد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډ حکومت ته ځکه ستونزې زیاتې کی چې کله یوې خوا سیاسي اختلافات لري نو له بلې خوا د طالبانو د خونړیو بریدونو سره مخ دي.
چیرګواخ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او اوس د رویټرز خبري ایجنس یو راپور. په دغه راپور کې د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندي شوې ده او دا ټول معلومات راټول کړل شوي دي. د دغه راپور چې د شروع په ورځ خپور شو یوې څېړنیزې ادارې ترتیب کړی وایي چې تیر کال په نړیواله کچه په ترهګرو پیښو کې د کسانو په وژنه کې کمی راغلی دی، خو د اقتصادي تعاون تنظیم په غړو هیوادونو کې په ترهګرۍ په پیښو کې زیاته مرګ ژوبله شوې ده. ملیحه مرزاده دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د شروع په ورځ د یو خپور شوي ریپورت په حواله لیکي چې د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې تیر کال د ترهګرۍ پیښو کې د وژنو شرح 6.5% زیاته شوې ده. د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندي یا ګلوبل ټیرریزم انډیکس له مخې دغه زیاتوالی د دې باوجود تر سترګو شوې چې اسلامي دولت وسلوالو او بوکو حرام وسلوالې ډلې په کورني کچه ماتې خوړلې خو په بارنو هیوادونو کې زیاتې حملې کړې دي. ریپورٹ وائی په 2015 کال کې په نړیواله کچه په ترهګرو پیښو کې 9,300 کسان وژل شول. دغه شمیر په څلورو کلونو کې په لومړي ځل 10% کمی ښایي. په ریپورٹ کې ویل شوی دا کمی په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو او په نایجیریا کې د بوکو حرام خلاف د کاروایۍ له امله مخې ته راغلی، خو ریپورٹ زیاتوي چې دغو ډلو گاونډو ریاستونو او سیمو ته خپل فعالیتونه غځولي دي چې له امله د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې زیاته مرګ ژوبله شوې ده. ریپورٹ وایي د اقتصادي تعاون تنظیم تلور دیر شو کې یوشتو غړو هوادونو کې لکټر لگا یو حمله شوه چې ټټولو زیات کسان په ترکی او فرانس کې وژل شو دي. دغه درجه بندی چې انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په نوم یو سیړنیز ادارې ترتیب کړي لمخې په ډنمارک، فرانس، جرمني، سویډن او ترکی کې د کال 2000 راهیسې په یو کال کې دننه لا تر هغه رینا ټټولو زیات مجذوب لو شو. د ادارې مشر سټیف کلیلی ویلي که څه هم د کسانو په وژنه کې کمی مثبت خبره ده، خو په ځینو هیوادونو کې دوامدار ترهګري او بیا نورو ملکونو ته غځېدل یې د اندېښنې وړ خبره ده. دغه درجه بندي هر کال د امریکا میریلند پوهنتون له ډیټا بیس نه د اخیستل شوو معلوماتو په اساس کیږي. د نړیوالې ترهګري درجه بندۍ تر مخه عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او شام د فهرست لومړي 15 ملکونه دي، چرته چې 2.5% وژنې شوي دي. د درجه بندۍ په حساب په فهرست کې امریکا په 16 نمبر، فرانس په 19 نمبر، روس په 10 نمبر او برتانیا په 10 نمبر ده. رپورٹ وایي له ترهګرۍ تر ټولو زیات اقتصادي تاوان عراق ته رسیدلی چې د دغه هیواد د ټول ملکی پیداوار 19% برخه جوړیږي. په رپورٹ کې ویل شوي چې په 2015 کال کې تر ټولو خونړی ډله د اسلامي دولت وسلوالو وه چې په 252 ښارونو کې حملو یې 6,141 کسان وژل.
ملیحا مرزاده راپور مورد اوریدونکو. او په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاید حسین لیکلی دی چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه را ولاړ امنیتي خطر ته پام نه کیږي، خو اوس د ترهګر تنظیم دلته د ځایي وسلوالو ډلو سره اړیکې ټینګې کړې دي او بریدونه ښیي. د دغه راپور مهم ټکی و په کوټه کې د اوسنو ترهګرو بریدونو ذمواري د اسلامي دولت ترهګرې ډلې او د دې سره تړلو وسلوالو ډلو منلې ده. دغه شان په سند کې د فرقیزو بریدونو اړیکې په بلوچستان کې میشتو وسلوالو ډلو سره تړل کیږي. دا وړومبې ځل نه دی چې په پاکستان کې د کوم ترهګر برید په شا د اسلامي دولت ډلې نښې نښانې ښکاري. تیر کال د دې ډلې سره تړلو وسلوالو په کراچۍ کې د اسماعیلي ټولنې سلویخت غړي وجلی وو. د ټولو نه ستونزمنه خبره دا ده چې په پاکستان دننه مقامي فرقیزو وسلوالو ډلو د اسلامي دولت ترهګرې ډلې سره اړیکې ټینګې کړې دي، البته په سرکاري کچ دا خبره نه منل کیږي او دا ویل کیږي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې وجود نشته. کیدی شي دا خبره سمه وي چې په پاکستان کې اسلامي دولت ډله سره رسمي تنظیمي ډانچا نه لري، خو په تیرو سو کلونو کې په سغدریزه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شو ځنو ډلو کې ملګري پیدا کړي دي. او چونکې دوی ټول د شیګانو پر ضد کار کوي، نو له دې کبله د خپل سغدریزه جهادي نظریې په بنیاد یو شوي دي. دا مقامی ډلې وړاندې د القاعده سره تړلې وي، خو القاعده په افغانستان او قبایلي سیمو کې اوس خپل اغیز بایللی دی او اسلامي دولت ډلې په شام او عراق کې پرمختګونه کړي دي، نو له دې کبله ورسره مقامی وسلوال ملګری کیږي.
دا مشال ریډیو دا
په سواد کې د وفاقي حکومت د سوداګرۍ د وزارت د سوري لاندې د دغه سیمې په لاسو د جوړو شو مصنوعاتو یو نندارتون را جوړ شو چې پکې د ملکنډ سیمې د خلکو ترڅنګ د نور زینو نه راغلو مېلمنو هم برخه واخیسته. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان موږ له نور معلومات راکړي.
سواد سیدو شریف کې د ملکنډ ډیویژن څخه یو شمېر هنرمندانو خپل هغه شایان نندارتون کې اخو دیول کوم چې زیاتره په لسونو جوړ کړی شوی ول. دغه نندارتون کې د سوات مشهوري صادره چې په مقامی توګه جوړیږي او بیا په بازارونو کې خرڅول شي او زیاتره په کورونو کې خځې جوړوي، خوندور سټالونه هم لګېدلی ول. دغه رنګ سټال لګون کې د سیدو شریف هندپت رس په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې اکټیویټي نه خلکو ته دا پته ولګي چې په دې سوات کې خپل یو ویوینګ انډستری را او دلته هم هینډلوم پروډکټس جوړیږي او وولن پروډکټس هم جوړیږي، نو بیسیکلی موږ دا پروموټ کوو.
نندارتون کې پلاسو جوړ کړی شوی د لرګو شایان هم پراتول او دغه رنګا د سواد څخه راويستې شوی زمرد او نورو کانو هم د راغلو خلکو توجه ترلاسه کړو. زمردو کانو ستان لګون کې مشر اسماعیل خان وای چې دا وړمې زلې چې په سواد کې په دومره لوی پیمانه د بهر هیوادونو استازي راغلي.
په دې موږ ډیر زیات خوشاله شو چې په سواد کې دا کم نمایش وشو. د بدامنې نه بعد دا اولنې زلې چې په ډیر لوی تعداد کې د بیرونی ملکونو سفیران هم راغلي دي، نور خلق عمر غلی، لوکل خلق عمر غلی دی، دا یو خوشاله خبره ده.
اڑبی زر سواد کے نندارتن تا دا باہر ہے وادون لکه اروپا امریکے او سنٹرل ایشیا ہے وادون استازی ہم ورغلی ول په اسلام آباد کې د سویډن سپیرې په دغه مقدمه مقامی لرګي څخه جوړ کړی شوی شیان واغستل او په دغه اړه یې وویل
زه چې دلته یم نو ډیره خوشاله یم. موږ ډیر څه شیان ولیدل، په خاصه توګه په لاسونو جوړ شوي شیان چې هغه د سواد د تاریخ سره او د ولس سره تعلق لري.
نندارتون کې د پښتو موسیقۍ انتظام هم شوی و. دې ترڅنګ د چترال څخه راغلي میرمنو هم په هغه ځای کې په لاسو په یخنۍ کې د استعمال کالي جوړول. په دویمه ورځ د نندارتون مشر میلمه د تجارت وزیر خورم دستګیر و. په دغه موخه ښاغلي خبریالانو ته وویل چې داسې نندارتون به هر کال په سوات کې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورده اوریدونکو، زموږ ونیزې خپرونې مشالونه ته راځو. د نن په مشالونه کې د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړو. په دغه لاره کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. راځئ چې وورو د نن مشالونه. اوریدونکو، شاهین بنیریم او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لاره کې یې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ په لومړۍ برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسی غږ وکړو چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو. ډاکټر سویل خان وایي
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1920 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ له راځي، کلکټویزم له به راځي او انډیویجوالیزم له به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی کې دې هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو د پاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټیپ چې دی هغه پخپل جوړ کړو او هغې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولس ته د رسولو لپاره وړومبی په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونا جوړ کړی وو.
دوی په هر کلی کې انجمن اصلاح لپاره نه جوړولا. د دې درې قاعدې وې، درې قاعدې وې، د دې درې اصول وو. یو اصول دا و چې د انجمن بخپل ممبران دي، ممبرشپ پکې دي، او هغه ممبران چې دا به شتمن خلک دي او د هغې ممبرانو نه به د ممبرشپ سالانه فیس اغېستې کېږي. دا فیس د 500 والله تر د 500 روپو پورې وو. دویم په دې کې به دا کار وو چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چنده نه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانان وو. بل د هغې یو غلط امپیکټ میسج ته چېره دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېیمه خبره دا ده چې د رینجمن کم کار والا خلک وو، د ممبران وو، نو دوی پوهان مو، تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به دریو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله. یو ټیم، یو ټیم به چې کوم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو، او دریم ټیم چې دی نو هغه به د دې سکول اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاسټل، د دې بورډنګ، د دې جامو، د دې انتظامات کولو. او بیا د دې ټولو خبرو چې کوم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد سکول منظو نو سالانه جلسه به په یویشتم، دویشتم او دریشتم اپریل به په هر کال کې ده. دا تقریبا یو سل او څلور سکولونه به چا جوړ کړو. او بیا به د هغې نه د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و د هغې منظورې به د هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشل میټر به و، ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیلیشن به کولو. داسې سکولونو نه پیغامات رالل چې دا استادان چې دا ښه نه دي، نو هغه به د مشورې باقاعده د جرنل چې کوم د هغې کونسل و، د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نویو استادانو برتی به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدود وسیلو کې به د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو، کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خداسي چې هغه فکري یعنی هغې د لیک لوست، د فکر، د سوچ لاندې به کار کوو، او هغې به د دې هغه فکر چې لټرري یا لټریچر وایي هغه به یې جوړوو. په هغې کې یو مولانا عزیز الدین و، یو مولانا محمد اسرائیل و، یو مولانا شاکر الله و. دا درې خو هغه کسان و. یا دوی به مذهبي چې کوم سلیبس و یا کریکولم و نصاب و هغه به هم جوړوو، او دوی به ګرځېدل اسلامیات و درسونه به هم ورکول، او بیا به دوی د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستی دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی، عبد الاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی صدر و، د ټول کنټرول د ده په لاس کې و. د سکولونو کلاوېدل، د هغې د امتحانونو بندوبست کول، د تنخواګانو بندوبست کول. بل ورپسې چې کوم هم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې، هغه خادم محمد اکبر و چې هغه خپله سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پرېښی و. په دې کې به یې ولنټیر کار کوو، ډېر لوی کار کړی دی هغه. د کال 1931 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی، او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی، 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې، اور دی هغه نه پس هغه بیا بیرسټر امتحان لتلی دی، بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړولو کې دی. میا بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر لوی لاس و، ځکه هغه پخپل بیرسټر و، د میتھمیټکس، د ساینس، د جغرافیې، دا ټول نصابونه چې دي نو دا هغه د لاسو نه وتلي. محمد عباس خان چې دی نو دا د اوتمانزو و، نو د تاریخ کار نه دی کړی، خو چونکې دی یو ډېر لوی خان و، ده به باقاعدګۍ سره چنده ورکولو. د هاسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغوی له خوراکي راتلي.
په دې تحریک کې یوازې سړی نه وو، بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولی دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وه چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وه، کونډې چاچی به ورته وي، دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو، نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو، نو د دې جداد ډېر وو. نو دې کونډې چاچی چې دی نو دې تر د 500 یو کال دا تېر راغلی دی، په کال دریشتم کې چې باچا خان گرفتار و نو د ټول سکولونو 9000 روپے خرچا اری کوند چاچی کړی دا بل خبردار چې کوند چاچی د کور باندې ماسوتن روټه د هاستل ماشومان له هر ماسوتن دا بتلا د کوند چاچی رول چې دی کنه ادمر لوی دی چې اغا د باچا خان خپل کتاب کې ذکر شتا او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا چې وکړل چې هغه ذکر شته دی هغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکل سره مرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو د ګولې چې داري کوم چې خبر دی سمن خان دی هغه د خامون دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې خو هغه دغه مې ټول ګولې نه خمه ټول ګولې چې جنګلو کولې شم
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمېر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم پوهنتون کې ناشته نداري آزاد سکول دی برکت ناشته دا رسول دی برکت ناشته دا فکر بیا تاسو کړي اږي لاندې ګورئ نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1947 ختم کې نو د ټول اول قاضي تولات دی د ایجوکیشن منیسټر او هغه د پیښور پوهنتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی اور په خبر یونیورسيټي ما خپل ایجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو ډیرو خلکو باندې بدو لګیدا ما دا بالکل دا یو تھیری پیش کړه چې د پښتون په هنتون قاضي تاولا ته د 150 لک روپو د بجټ ګرانټ او اتل کا سالانه انوال ګرانټ د اغیلان به دا منځوره شوی دا د اغیلان به جوړه شوی دا او تاسو د پیښور په هنتون رول بیا په خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګار او د بادشاه خان او د انجمن اصلاح الافغان نه تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په وخت کې ختم کړی شو او په هغه باندې کتبه علي قطلی خان د قیوم خان کشمیری په لاس باندې هغه الته کتبه لګولګنی چې دي په هغه قراردادونه مرایس کړي د صوبایي سمله هغه مې پیش کړی دي په هغه کې هغه ټول ذکر شته د پیښور یونیورسيټي بل چې په کوم ورځ پیښ کېده نو دا د 19 مارچ د کال 1947 خبره وه او حیرانتیا خبره ده ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وه یعنی د دې سمجھانې چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې دلته به د پیښور یونیورسيټي بل پیښ کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي د هغه خدا سوچو د هغه خدا فکر وو او په دې کې بل د یو کانګرس ممبرونو نو عبدالقیوم خان سواتی دې مان چیرو نو ته کې ډیر لوی رول دا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي نو دې بیا تاریخ دا چې مصر ریپرزنټ کړی دی چې هغه عبدالقیوم سواتی رول یې دی نو هغه قیوم خان کشمیری لور کړی دی قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نو دې په خبر په یونیورسيټي کې ما څه ور دي نه چې دې په زور حکومت نیولو او دې د قتل خان په لاس کې خطبه لګولې ده.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی پلن آیا با ولے مال دے دو ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
قادر راقا کو ہمت نرا کوی غیرت رو راقا کو غیرت نرا کوی سکندر بخرا دردار خیال مد خالد کی تورا ہلالا اسلام دفریقا ماتا فریقا سار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کلہ اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا متی تو عشق شراب را پاک مل دلارے